د ماخام شپږ بجې دی. السلام علیکم. د ازادي رادیو روانه خبری مجلې ته ز فریده هوټ سیفی لخپل همکارانو سره درته خراغ لستم. او ری چې د افغانستان یو جیکپوري حکومتي چارواکي ازادي رادیو ته تایید کړ چې د امریکا سره د امنیتی تړون پر سر دریم دور مذاکرات نن په کابل کې پیل شول. د اسیا پراختیایي بانک وایي په روان میلادي کال کې به له افغانستان سره شاوخوا 300 میلیون ډالر مرسته وکړي. نور راپورونه هم شته، خو تر هر څه د مخه خبرونه احمد شیبر د افغانستان سیمي او نړۍ څو مهم خبرونه راټول کړي.
د افغانستان ولسمشر بریتانیا ته ځي. په کابل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو پر سند خبري پیل شوې. او لویدیځو ډیپلوماټانو ایران تورن کړ چې په تدریجي ډول غواړي چې د یورانیم غني کول زیات کړي. د خبرونو تفصیل تمه ده د راتلونکو اونۍ په لومړۍ ورځ کې جمهور رئیس کرزی د افغانستان، پاکستان او بریتانیا په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره لندن ته ولاړ شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست ویاند ایمل فیزی وای په دې سفر کې د درې واړو هیوادو مشران له تروریزم سره د مبارزې په څرنګوالي او د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کوي. ایمل فیزی وویل چې پاکستان باید عملاً لاس په کار شي.
در این راستا باید گام های عملی و جدی از جانب پاکستان برداشته شود تا مردم افغانستان ذهنیت عامی افغانستان
په دې برخه کې باید د پاکستان له لوري عملی او جدی ګامونه پورته شي څو د افغانستان خلک او د عامو خلکو ذهنیت دا احساس وکړي چې واقعا پاکستان غواړي په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. نو د سولې په برخه کې دا نشو کولای یوازې په خبرو د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړو، دې ته اړتیا شته چې عملی ګامونه پورته شي. وی حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون پر سر دریم دور خبري نن په کابل کې پیل شوې. د سرچینې چې د نوم لخبریدو یې ډډه وکړه د نورو جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه او ویل چې جزئیات په پراتلونکو کې لرسنیو سره شریک شي. د افغانستان لپاره د مذاکرات په واشنگتن کې افغان سفیر اکلیل حکیمی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال جیمز وارلک پر مخ وړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان په لاهور کې سرلننه د څلورو اونیو په مخه تمرینات پیل کړل. د تمرینات په نړیوال جام لوبه کې د ګډون لپاره دی. ټاکل شوې ده چې افغان ډله به له پاکستان ای ټیم سره هم درې لوبې وکړي. تمه ده چې نړیوال جام لوبه په 2015 کال کې په استرالیا او نیوزیلند کې ترسره شي. بلور ته د افغانستان دننه افغان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د 19 کلونو لوبډلې لپاره شل لوبغاړي غوره کړي دي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د بشري حقوقو د سارنې ډلې یا هيومن رائټس واچ د نړۍ تر نوي ډیرو هیوادو کې د بشري حقوقو وضعیت څرګندلای دی. په هغه راپور کې چې په دې اړه نن خبر شو په اکثر دغه هیوادو کې د دیموکراسي په لار کې د شته خندونو لپاره خبرداري ورکړل شوې ده. هيومن رائټس واچ په افغانستان کې لښو سره د خشونت لامل د افغان حکومت ناکامۍ ته اشاره کړې. دغه سازمان د افغانستان د برخې څېړونکو هی دربار افغان حکومت ته په زندانونو کې د تشدد د مخنیوي لپاره وړاندیز کړي.
هغه وخت را رسیدلې چې د افغانستان حکومت یو بیل اداره جوړ کړي او هغه ته واک ورکړي چې تعقیب ځایونه تفتیش کړي، او دا اداره دا صلاحیت ولري چې د زور زیاتی د پیښې خبر د قانون نافذ ادارو ته ورسوي.
د منځنی ختیځ په برخه کې د بشري حقوقو د سارنې ډلې په خپل راپور کې ویلي دي چې په دغه سیمه کې د نوي حکومتونو ژمنې د بشري حقوقو په برخه کې داسې ښکاري چې دیموکراتیک ارزښتونه به غشتل شي او یا به هم د استبداد یو بل څیره حل ته حاکم شي. د دې مؤسسې له راپور سره سم په روسي کې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مدني ټولنې د فعالانو پر ضد یو بې ساري فشار پیل کړی. د ایران په برخه کې ویل شوی دي چې دغه هیواد حکومت د مدني ټولنې ځپلو ته دوام ورکوي. دغه راپور چې 1415 مخه دی په نړۍ کې د بشري حقوقو په برخه کې د هيومن رائټس واچ دروشتم کلنۍ راپور دی. لویدیز ډیپلوماټان وایي ایران قصد لري چې تدریجي د یورانیم غني کول زیات کړي. ډیپلوماټانو اسوسییټډ پریس او ریوټرز اژانسونو ته نن وویل چې تهران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته خبر ورکړی دی چې د ناتانس په اټومي مرکز کې په زرګونو نوي سنټر فیوزونه نصبوي. لویدیزو ډیپلوماټانو چې د نمونو د نه یادېدو په شرط خبرې کړې دي ویلي دي چې ایران د جنوري په 3 د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته لیک استولای دی. بلور تنن په بروکسل کې د اروپאי ټولنې د وزیرانو تر غونډې مخکې د اروپا د بهرنی تګلارې مشر کاترین اشتن د جرمني او بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې د ایران اتمی پروګرام ته یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه.
The issues that we've been seeking to address with Iran you know very well.
La dog mozaat chi muj le Iran sara da sirul hasa kawo tasu sha khabari ast. Muj ba khul hasa ta dawam warkro. So Iran khabaru ta wa hasa wo. Muj da Iran atomy program ta andeshna laro. Apa de barkha ki khabaru ta artya laro.
And our concerns about that.
پول بي ديسکي داسې اندېښنې شته چې ایران د اټومي وسلو د جوړېدو امنیت لري او تهران د تورونه ردوي. د پاکستان روغتیایي چارواکي وایي د کورم په ایجنسی کې د پولیو واکسین دوه کارکونکي وی چاودنی وشلې دي. په پاکستان کې د پولیو پر ضد د کمپاین مشر جواد علي وویل دوه واکسین ورکونکي د مالی خیل په کلی کې نن هغه وخت ځای پر ځای ووشل شول چې دوی پر لاره ریموت کنټرول بم وچاودید. د خبرونو پای.
دا ازادي رادیو د چي پټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. په روانه خبری مجله کې اوري چې د افغان او متحد ایالاتو ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه نن بیا په کابل کې خبري پیل شوې. د آسیا پراختیايي بانک وایي په روان میلادي کال کې بل افغانستان سره شاوخوا 300 میلیونه ډالر مرسته وکړي، خو افغانان لا هم نه سړک لري او نه هم په ټولو سیمو کې برېښنا. په اقتصادي برخو کې یو افغان چارواکي د دې مرستو د سم لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورې شو چې بنسټیز کارونه وکړي. موږ هایډرو پاور لرو، ډېر امکانات لرو. دا ممکن و چې په افغانستان کې برېښنا تولید شي.
د افغانستان جمهور رئیس ویلي چې د الکترونیکی تذکرو ویش د راتلونکي کال په عمل میشت کې پیل شي، او د بشري حقوقو د څار ډلې په خپل راپور کې افغانستان د رسنیو د ازادۍ په خاطر ستایلې دي. د افغانستان یو جګپوړي حکومتي چارواکي ازادي رادیو ته د خبره تایید کړې ده چې له امریکا سره د امنیتی تړون په اړه خبرې نن په کابل کې پیل شوې دي. په دې اړه دوه ځل نور هم په کابل کې خبرې شوې وي. بلخوا د افغانستان د جمهور رئیس وایند ایمل فیضی وایي چې افغانستان تر هر څه لومړی غواړي چې په دې هیواد کې د پاتې کیدونکو امریکایي عسکرو د شمیر او د امریکا د پوځي اډو د څرنګوالي خبره روښانه شي. نوموړی وایي افغانستان به په دې شرط د دې تړون لاسلیک کېدو ته چمتو شي د امریکا لخوا د دې هیواد ملي حاکمیت او ملي ګټو ته درناوی شوی وي. په دې اړه په مکی له کابل د احمد زبیر ژمن ریپورت ده.
د افغانستان د حکومت یو جګپوړي چارواکي ازادي رادیو ته تایید کړ چې افغان او امریکایي چارواکو د دوړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی تړون پر سر دریم دور مذاکرات په کابل کې پیل کړي دي، خو ویل نور جزئیات به په راتلونکو څو ورځو کې له رسنیو سره شریک شي. دغه چارواکي چې د نوم له خبرېدو ډډه وکړه وویل د پنځشنبه پر ورځ په دې اړه یو غونډه وشوه. بلخوا د افغانستان د جمهور رئیس وایند ایمل فیضی په کابل کې یو شمیر محدود رسنیو ته وویل افغانستان تر ټولو لومړی غوړي د پاتې کیدونکو امریکایي عسکرو د شمیر او د امریکا د پوځي اډو څرنګوالي روښانه شي.
اوس د امنیتي موافقتنامې په چوکاټ کې باید اول دا معلوم شي چې د امریکا متحده ایالات په څه تعداد عسکر غواړي چې په افغانستان کې ولري. د 2014 کال وروسته کله چې دغه شمیره معلومه شوله، په دوام قدم کې باید دغه معلومه شي چې په څه تعداد اډې غواړي امریکا په افغانستان کې. کله چې دا موضوع معلومه شوله، باید د امریکایي ځواکونو نظامی ماموریت معلوم شي په افغانستان کې. د 2014 کال وروسته چې دوی ماموریت پڅي،
د خغلی فیضی پوینا د امریکایي عسکرو د قضایي مسؤلیت پر مسلې به وروسته له هغې خبرې کیږي چې په یادو مسایلو توافق حاصل شي. هغه وویل چې افغان حکومت له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور غواړي، خو په دې برخه کې سری کرښې هم لري. د فیضی پوینا د غسری کرښې د افغانستان ملي ګټو او ملي حاکمیت ته د امریکا لخوا بشپړ درناوی دی. د امنیتی تړون پر سر مذاکرات په واشنگتن کې د افغان سفیر اکلیل حکیمی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي د مرستيال جیمز وارلیک په مشرۍ پر مخ ځي. په خاطر دې جمهور رئیس حامد کرزی ویلي چې په افغانستان کې د پاتې کیدونکو عسکرو د قضایي مسؤلیت د مسلې په اړه د افغانستان لوی جرګه پریکړه کوي. کله چې امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک شي، نو له 2014 کال نو وروسته به هم په افغانستان کې یو شمیر امریکایي عسکر پاتې شي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دوه عسکرو دقیق شمیر نه دی په ډاګه کړی، خو په دې وروستیو کې ځینو نړیوالو رسنیو په افغانستان کې د 3000 نه نیولې تر 40000 پورې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو د احتمال په اړه راپورونه ورکړي دي.
د آسیا پراختیایي بانک وایي په روان میلادي کال کې بل افغانستان سره شاوخوا 300 میلیون ډالر مرسته وکړي. دا د هغو مرستو یو برخه ده چې د بانک په ټوکیو کانفرنس کې افغانستان ته د ورکولو ژمنه کړې وه. په افغانستان کې د آسیا پراختیایي بانک مشر وایي د پیسې به د افغانستان په بنسټیزو پروژو ولګول شي. اسدالله لودین او په دې باب نور معلومات.
په کابل کې د آسیا پراختیایي بانک مسؤلین وایي په روان میلادي کال کې له افغانستان سره د 300 میلیونه ډالرو تازه مرستې ډیر تمرکز به د دې هیواد د برښنا او بولګولو او ترانسپورت پر سکتورونو باندې وي. په افغانستان کې د آسیا پراختیایي بانک رئیس جوجی توکیشی وایي د هیواد جنوب ته د برښنا د مزو غځول، د سړکونو او د طبي زیرمو د ګټه اخیستنې لپاره د سیستمونو جوړول د دوی له لومړیتوبونو څخه دي. توکیشی د پنځمه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د ټوکیو کانفرنس جمنه سره سمبا د 2014 کال تر پای پورې له افغانستان سره وړیا مرسته وکړي.
آسیا د پراختیایي بانک پروژه د افغانستان د ملي پراختیا لستراتیژي او د دې هواد لملي لومړیتوبونو سره یو ځای پر مخ ځي. زموږ تمرکز به په درې اساسي سکتورونو یعنی انرژي، ترانسپورت او اوبو لګولو باندې وي. موږ په دې هم ټینګار کوو چې د سیمې هوادونه یو لبل سره وصل کړو. دا کار د سړکونو، سیندونو او د برېښنا د لیږد للارې کیږي.
د سړکونو د جوړولو په برخه کې د آسیا پراختیایي بانک غواړي چې په راتلونکو څو کلونو کې د فیض آباد، شکاشم، یکاولنګ، د ریسوف، کابل، جلال آباد، لشکرګاه، ګرشک او د انګور اډې او شهران سړکونو له جوړولو سره مرسته وکړي. د آسیا د پراختیایي بانک د ویلامې لمخه د برېښنا د انتقال په برخه کې دغه بانک پلان لري چې د ترکمنستان هیواد برېښنا د شبرغان، مزار شریف، پلخمري او کابل لاره لوګر او بیا پکتیا او خوست ولایتونو ته انتقال کړي. د آسیا پراختیایي بانک به د بامیان او بدخشان د اوبو د بندونو او د اندخوی او مزار شریف ترمنځ د ریل د پټلۍ جوړولو ته به هم مالی مرسته ورکړي. د آسیا پراختیایي بانک مسؤلین وایي مرسته شوې پیسې به د افغانستان د مالیه وزارت لخوا مصرفیږي، خو دوی به یې جدي څارنه کوي. د مالیه وزارت د دې مرستو هرکلی کوي او یادې پروژې د افغانستان د زیربنا لپاره ډېرې ګټورې بولي. د دې وزارت ویان وحید الله توحیدی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا هغه بنسټیزې پروژې دي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره زیربنایي موخې جوړوي. که موږ انرژي وګورو، که زراعت وګورو، که همدارنګه نورې برخې چې دوی موږ سره مرستې کړي ده وګورو، دغه ټول د افغانستان د زیربنایي اساسات جوړوي او د افغانستان د زیربنا د جوړولو لپاره ډېر اړینې دي.
د آسیا پراختیایي بانک په ټوکیو کانفرنس کې چې د 2012 کال په جولای میاشت کې جوړ شوی وو، له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالر مرسته ژمنه وکړه. په ټوکیو کانفرنس کې نړیوال ټولنې او نور مرسته کوونکو هیوادونو هم له افغانستان سره د 4 کلونو لپاره د شاوخوا 14 میلیارد ډالر ژمنه وکړه. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
پښتنه ده چې دغه سیمرستي په خو هم شوې دي. اولې د مثال په توګه په افغانستان کې په وګدمهالو پروژو لکه د برېښنا د بندونو په جوړولو نه لګول کیږي. سلطان محمد سرور په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس او اقتصادي کارپو ازرخش حافظي سره مرکه کړې ده او لومړی ترې د دې مرستو د څرنګوالي په اړه پښتنه کړې ده.
د آسیایی پرمختیایی بانک دوه دوله مرستې دي افغانستان سره، یو بلاعوض دي، یو پورونه دي کرېدتونه دي چې ورکول کېږي. هغه بلاعوض خو د هغه بینالمللي مرستو له جملې څخه دي چې د افغانستان د ودې لپاره کېږي او نه سود لري او نه باز پرداخت لري. دوهم ډول یې کرېدتونه دي چې افغانستان لپاره یې په اسانه توګه ورکوي او ډېر په ښه شرایطو سره یې ورکوي او تر اوسه پورې کوم قرضې چې دوی ورکړي دي او په پروژو چې دوی په کار اچولي دي ډېر ښه او ښایسته کار ځینې پورته شوي دي.
دغه مرستې چې د افغانستان دولت ورکول کېږي دا د کوم وزارت لخوا خصوصا مصرفیږي؟ د مالی وزارت لخوا، کنه د فایدامي وزارت لخوا، که د نورو لخوا، او څوک پرې نظارت کوي په دې مصرف باندې؟
مخکې خو دوی خپل مرستې د افغانستان د دولت له لارې ورکولي او همدارنګه دوی په خپل د انجوګانو له لارې هم مصرفولي. د دغه قرضې په شرایطو باندې زه خبر نه یم، خو زه ګومان کوم چې د حکومت خلیزلې دغه دي چې علال اکثر دا قرضې چې نوې اخیستل کېږي دولت له لارې مصرف شي.
څه فکر کوئ چې دغه قرضه د افغانستان د برق د شبکې په پراختیا کې به څومره مؤثره وي؟
تر اوسه پورې متاسفانه افغانستان د دولت د اقتصادي کلنلاري د نه درلودلو له امله دا دونران او دا فینانشل مؤسسات دا ټول اقتصادي مالی مؤسسات د دنیا افغانستان سره په خپل خوښه مرستې کړي دي یا څه ورکړي دي نو ورکړي دي ته که چیرې د افغانستان دولت سره داسې یو مضبوط هغه وای کلنداري موجودې وي دا قرضې د هغه د اولویتونو پر بنسټ مصرفېدلې چې متاسفانه تر اوسه پورې دغسې یو شی نشته زموږ سد هغسې نه دي لکه چې تمه کېدل نتیجه د مرستې او نتیجه د قرضونه یو مصرفي پروژې دي الله اکثر چې لنډمهالي دي او پروژهیي څه لري بنسټ لري داسې ملي بنسټ یا ملي اقتصاد لپاره ډېر اساسات نه شي ګرځېدلی مثلا وارداتي برق دی سبا چې دوی سویچ خپل ښکته کړي او خپل سویچونه اف کړي افغانستان کې تورتم بیا حاکم وي دوی کولی شول چې بنسټیز کارونه وکړي موږ هایدرو پاور لرو ډېر امکانات لرو دا ممکن و چې په افغانستان کې برېښنا تولید شي
افغان اقتصاد پو از رخش حافظی و د آسیا پراختیای بانک چې د افغانستان سره د 300 میلیون ډالرو د مرستې اعلان کړی دی په دې اړه باندې مفصل معلومات د ازادي رادیو په وی پاڼې azadiradio.com او یا هم azadiradio.org کې لیدل شي او لوستل شي
ستاسو ل پیغامونه نه
سڑک مشکلات کرایشی چې دوی باید دغه سړک یې ضرور غور وغوړي چې دوام ته چې وایي چې دغه سړک یا قراردادیانو ته یو د خوښ قراردادینه مو پوښتنه وکړي چې ولې نه کوي زه حزب الله د پکتیا ولایت حرمت ولسوالۍ نه په تماس کې یم بیمار جمهور رئیس صاحب ته دا پیغام ده چې وروره زموږ دا سړک د حرمت سړک شپږ کاله مخکې منظوري شوې ده تر اوسه پورې دا کار عملي نه شوی پوه شو غله راځي پیسې وخوري بس نور سړک له منځه پاتې زه دا هیله لرم پوه شو چې دا سړک موږ ته باید جوړ شي ډېر خلک په تکلیف دي ورسره ډېر په مشکلاتو دي ورسره خیر اوسې مننه د خدای تعالی
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی حکم کړی دی چې د هیواد اتباعو ته د الکترونیکی تذکرو ویش د راتلونکي کال په عمل میاشت کې پیل شي د افغانستان د جمهوري ریاست د چارو د ادارې ویاند رفی فردوس نن خبریالانو ته وویل د حکم د مالیه مخابراتو او کورنیو چارو وزارتونه مکلف کړي چې خلکو ته د الکترونیکی تذکرو کارونه په خپلو کې هماهنګ او ګړندي کړي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پروژه به په ټاکلې نیټه لومړی په بلکې پیل شي خان محمد سیندی په اړه نور تفصیل راوړي
د جمهوریت ریاست د چارو د ادارې مسؤلین د هیواد اتباعو ته د الکترونیکی تذکرو د ورکولو پروژه لا اهمیت ډکه ګڼي او وایي چې چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي د دې ادارې ویاند رفی فردوس د پنځشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې جمهور رئیس کرزی حکم کړی چې د مالیه مخابراتو او کورنیو چارو وزارتونه دي په دې برخه کې خپل کارونه نور هم ګړندي کړي
ای حکم هفت ماده ای رئیس جمهور افغانستان تصدیق کننده
د افغانستان د جمهور رئیس دا ماده ای فرمان په دې برخه کې د اجرااتو د ګړندیکولو لپاره صادر شوی تا ماده چې د جمهوریت ریاست تر انتخاباتو پورې ګڼ شمیر هیوادوال الکترونیکی تذکرې ولري او په انتخاباتو کې و کاروي
خاغلی رفیع وویل په حکم کې د مالیه پر وزارت تاکید شوی چې د مخابراتو وزارت ته د تخنیکی امکاناتو برابرولو ته ټاکلې بودیجه ورکړي د کورنۍ چارو وزارت وایي د الکترونیکی تذکرو د چاپ او ویش کارونه ته تیاریانې بشپړې شوې او په پام کې ده د راتلونکي لمریز کال په سر کې پیل شي د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش آزادی رادیو ته وویل په دې پروژه به سل میلیونه ډالر ولګیږي او د یادو تذکرو ویش به په لومړي سر کې له کابله پیل شي
این برنامه در گام نخست از کابل آغاز میشه و حداقل روزانه 50,000 افغان هایی ما میتونیم این تکریه دریافت کنیم.
دا کار په لومړي ګام کې له کابل پیلېږي او په ورځ کې به شاوخوا 50,000 هیوادوال وکړی شي الکترونیکي تذکرې واخلي. هیله دا چارې د راتلونکي کال په حمل میاشت کې پیل شي.
ښاغلي دانش وویل که څه هم د دې پروژې چارې اسانه نه دي، خو هسې روانې دي چې د جمهوري ریاست تر انتخاباتو پورې د هیواد ډېر اتباع دا تذکرې ترلاسه کړي. جمهور رئیس کرزی افغانانو ته د الکترونیکی تذکرو د ژر چمتو کولو حکم په داسې حال کې ورکوي چې د حکومت ځینې مخالف سیاسي ګوندونه د رای ورکولو د پخوانیو کارتونو له بیا کارونې سره مخالف دي. د الکترونیکی تذکرو یوه ګټه دا ده چې د افغانانو پیژندګلوي ثابتوي او بله دا چې په انتخاباتو کې ورڅخه د رای ورکولو د کارت په توګه هم کار اخیستل کیدی شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د بشری حقوقو د سر ډلې د نړۍ په مختلفو هوادونو کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په خپل راپور کې افغانستان د رسنیو د ازادیو په خاطر باندې سایلې، خو په ځینو مسایلو د غیر ډلې د خزو پر ضد د تاوتریخوالي په مسلې کې افغانستان ملامت کړی دی. لګروسته په دې اړه مفصل راپور لرو. د پاکستان حکومت له ایران څخه د ګاز د پایپ لاین د تیرولو پروژه منزور کړی ده. په دې اړه به هم واورې. خو اوس دا چې د اسلامي وحدت ګوند وایي چې هیڅوک باید پر دینی عالمانو د سیتو پورې نه کړی چې دوی د نورو هیوادونو د هدفونو لپاره کار کوي. د دې ګوند رئیس او د ولسي جرګې غړي حاجي محمد محقق ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان شیعه علما د ایران له مذهبي کړیو سره یوازې علمي او مذهبي راکړه ورکړه لري. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس امرالله صالح ویلي و چې ایران کوشش کوي په افغانستان کې له مذهبي لارو څخه هم لاسوهنې او مداخلې وکړي. نسیم شفقي په اړه معلومات راکوي.
اسلامی وحدت ګوند د ملي امنیت د پخوانی رئیس هغه سرګندونې رد کړې چې ګوند ایران د افغانستان له یو شمیر شیعه علماو سره د اړیکو له لارې په دې هیواد کې د خپل سیاسي نفوذ د پراخوالي هڅې کوي. د دې ګوند مشر او د ولسي جرګې غړي حاجي محمد محقق د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اگر مو یې علما را متهم بسوزیم کې
کچیر موږ هغه علما چې په نورو هیوادونو کې لوړې زده کړې کړي د هماغو هیوادونو جاسوسانو بولو، دا په حقیقت کې د اسلامي نړۍ علما او دین ته سپکاوی دی. هغه کسان چې هوښیار او سیاسي دي باید دا ډول سرګندونې ونه کړي، ځکه له دې کار سره د خلکو په منځ کې خپلې ریښې او ارزښت له لاسه ورکوي. زه فکر کوم چې د دیني علماو په اړه داسې څه ویل زموږ او د ښاغلي صالح له توان څخه وتلې خبره ده.
توان ما آقای صالح نو خارج است.
د تیرې دوشنبه په ورځ د ملي امنیت پوخوانی رئیس او د ملي جبهې غړي امرالله صالح ازادي راډیو ته ویلي وو چې گاونډي هیوادونه په تیره ایران په افغانستان کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول مداخله کوي. د امرالله صالح د معلوماتو لمخې ایرانی چارواکي علاقه لري چې پوشي د افغانستان په لویدیځو ولایتونو او د اوبو او انرژي په وزارت کې څه تیریږي. د ده په خبره د افغانستان یو شمیر شیعه علما د ایران له ځینو مذهبي کړیو سره نږدې اړیکې لري او له هغوی څخه مرستې ترلاسه کوي.
قوم افغانستان شیعه علما سره اړیکې لري، دا یو شکاره خبره ده. او کیدای شي چې د اهل تسنن علما سره یو لست لري او هغه کړی یا شخصیتونه په ځانګړې توګه چې دوی سره په توافق کې نه دي، نو ایران لاغه کړی سره بیا مخالفت خای او دوی سره مرسته نکي.
امرالله صالح دا هم ویلی وو چې داسې اسناد ورسره شته چې سرګندوي د ایران ځینې مذهبي کړی د اطلاعاتو اداره او سپاهی پاسداران هڅه کوي چې د افغانستان د سیاسي، امنیتی او مالی پریکړو څخه خبر وي او په هر اداره کې نفوذ او جاسوسان ولري. او د ده په خبره هیڅوک نشي کولای چې له دې مسالې سترګې پټې کړي.
د بشری حقوقو د سر ډلې د نړۍ په مختلفو هوادونو کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په خپل راپور کې افغانستان د رسنیو او بیا د ازادیو په خاطر ستایل، خو افغان حکومت د خزو پر ضد د تاوتریخوالي په مخنیوي کې په پاتراتلو ملامت کړی دی. اسمت سروان او په دې اړه نور معلومات.
د بشری حقوقونو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ د نړۍ د نیوي هیوادونو د بشری حقوقونو د وضعیت په اړه راپور کې ویلي چې په اکثرو هیوادونو کې د ولسواکۍ یا دیموکراسۍ په لاره کې ستونزې پرتې دي. د بشری حقوقونو څارونکو ډلې په افغانستان کې د ښځو پر خلاف د تاوتریخوالو په مخنیوي کې د افغانستان د حکومت د ناکامۍ یادونه کړې ده. په وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما په یوه راپور کې د افغانستان په توقیف ځایونو کې پر شکنجې اندېښنه کار کړی و. د بشری حقوقو د څار د ډلې د افغانستان د برخي څیړونکو هیدر بار وویل هغه وخت راغلی چې د افغانستان حکومت یو خپلواک اداره جوړ کړي او هغه ته واک ورکړي چې توقیف ځایونه وپلټي او دا صلاحیت ولري په هغه ځای کې چې شکنجه کیږي د شکنجې قضیې د قانون نافذونکو ارګانونو ته وسپاري. هیدر بار په عین حال کې په تیرو یوولسو کلونو کې د بشري حقونو په برخه کې د افغانستان د یوې بریا په توګه د بیان او رسنیو ازادي یاد کړه. وی ویل له 2000 لومړي څخه د افغانستان رسنۍ واقعیا غوړېدلي او زه فکر کوم دا په بشري حقونو کې یوه ساحه ده چې څوک ښکاره بریالیتوب بللی شي. فکر کوم چې سږکال د رسنیو ازادیو مخ په ځوړ حرکت هم پیل کړی. سږکال مختلفې پیښې شوې لکه دا چې حکومت په یو نه یو شکل پر خبریالانو حمله کړې ده. د بشری حقوقو د څار ډلې د منځري ختیځ وروستیو پرمختیاو ته په اشاره په خپل راپور کې ویلي بشری حقوقو ته د سیمې د حکومتونو لیوالتیا به وشي چې په دغه هیوادونو کې دیموکراتیک ارزښتونه پیاوړي کیږي او که یو بل ډول استبداد پرې واکمنی شي.
د پاکستان حکومت له ایران څخه د غازو د پایپ لاین د تیرولو پروژه منظور کړی ده. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې اړه عکس العمل خودلی او له دې پروژې سره د خپل هیواد په مخالفت ټینګار کړی دی. ردوان مراد په دې اړه معلومات راټول کړي.
د پاکستان کابینې د چهارشنبه په ماښام له ایران څخه د غاز د پایپ لاین د تیرولو پروژه منظور کړه. د صدر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې ویل شو چې دا پروژه به په نږدې راتلونکي کې پیل او تر 2015 کال پورې به بشپړ شي. له غونډې وروسته د پاکستان د اطلاعاتو وزیر قمر زمان کایره د دې پروژې په اړه خبریالانو ته ویل
پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بہت اہم منصوبہ ہے.
دی وایي دا پروژه د پاکستان د اقتصاد لپاره ډیره مهمه ده. موږ توقع لرو چې ډیر ژر به کار پیل شي تر څو په پاکستان کې د غاز د کموالی ستونزه کنټرول شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي چې هیواد به له ایران څخه د غاز د واردولو په مسأله کې هیڅ ډول بهرنی فشار ته غاړه کې نه ږدي. په اسلام آباد کې بیا د امریکا د سفارت د ویان مرستیالې د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې پاکستان کولی شي له نورو هیوادونو او پروژو له لارې د غاز په برخه کې خپلې اړتیاوې پوره کړي. میتھیو بولند ویل
موږ پوهیږو چې پاکستان د پام وړ اندازې انرژي ته اړتیا لري. موږ له پاکستان سره په کلکه کار کوو څو دا هیواد له دې ستونزو وباسو. د ایران پاکستان د ګاز د پایپ لاین له پروژې پرته همداسې پروژې شته چې د انرژي په برخه کې د پاکستان اړتیاوې پوره کولی سي. د مثال په توګه د ټاپي پروژه او موږ په دې برخه کې د پاکستان مرستې ته چمتو یو.
متحده ایالاتو په وار وار له پاکستان غوښتي چې له ایران څخه د ګاز د واردولو له پروژې لاس واخلي. د غراز د پاکستان یو شمېر سیاسي کتونکو په دې باور دي چې د دې پروژې پایل به د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ کمزوره اړیکې لا پسې کړکې چې نکړي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
اسماعیل سعادت وردک لیکي له کلو او بندو څخه د امریکایانو له وتلو سره به یو بل جګړه پیل شي. دا به د افغانستان لپاره ډیره ګرانه وي او ډیرې ناوړه پایلې به ولري ځکه چې اربکیان ټول امغه پوخانی ټوپکمار او غلې دي او دوی ته به یو وار بیا وسله په لاس ورشي. اسماعیل سادات یو بل اس ام اس هم را لیږلې ده. د معرف په برخه کې تبصره کړې ده وایي د معرف کیفیت ورځ په ورځ ټیټیږي. په ښوونځیو کې سالمې ادارې نشته دي او دغه حالت کولی شي چې افغانستان دورانه خواته بوزي. وایي یوازې په رنګه کتابونو خسته تعمیرونو هیڅ نه کیږي. په ښوونځیو کې ګوندی سیستم اوشته رسیدلی او په هیڅ وجه قانون نه پلي کیږي. آصف رهینی بیا لیکي د سولې لپاره هر ډول خبري اترې د ټولو افغانانو سیاسي ګوندونو او د سولې د عالی شورا کار دی، خو مهمه خبره دا ده چې د ټولو هدفونه یو شان وي او ټول یو ملي حس ولري. د افغان خزو د شبکې غړي د سترې محکمې په عالي شورا او د لوی څارنوالۍ د مرستیال په څوکۍ د یوې ښځې د ګمارلو غوښتنه کوي. په دې اړه باندې مفصل راپور او همداشان د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو .com او یا هم ازادي راډیو .org کې کتلی شئ. د ازادي راډیو په فیسبوک او ټویټر کې هم تازه مطالب کتلی شئ او خپل